مشال ریډیو او په پیښور کې د ماسپخین یو بجا شوې ده. د مشال ریډیو په دې بلې خبري غړې کې هم د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویان بوریوال کاکړ سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې نو پړونبې نمایي کې مستاسو د پاره ریپورتونه راوړي دي او په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د مشال په نوم واوري. خو تر هر څه وړاندې له بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونو ته غوږ شئ.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان د کومرکونو اداره ویل طالب چارواکو سره یې په روپیو او افغانیو د یو شمیر شیانو د سوداګرۍ هوکړه کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده او امریکایي ولسمشر ویلي چې خپل روسي سیال ته یې سپینه کړې چې په اوکراین کې به یې هر ډول حرکت پر هغه هیواد حمله وبلل شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره د تازه میوو په ګډون د 12 شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو هوکړه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس بیا تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو او افغانو کېږي. بیان البته ای طالب چارواکو او افغان سوداګرو له پاکستان وغوښتل چې د بانک لاري دی په امریکایي ډالرو د تجارت شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو دي د کاروبار اسانتیاوي برابر کړي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د بیان په اړه څه نه دی ویلي. تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیسي د هغه هیواد د بانکي نظام چاري ټکنې سوي دي چې له وجې نړیوال سوداګري اغیزمنه سوي ده. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,600 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره په 2020 کال کې په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر له 2.5 لک څخه اوښتی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې له کووید ناروغۍ څخه 23 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 8مه به د 4 قبایلي سیمو په ګډون به په پاتې ضلعو کې انتخابات وکړي. بیان وای نوماندان به د فروری له 8مې څخه تر 11مې پورې خپل اسناد جمع کوي چې تر هغې وروسته به د کاغذونو د ارزونې بهیر پیلېږي. کمیشن وایي د امیدوارانو وروستۍ نوملړ به د فروری پر 25مه خپروي او بیا به ورته انتخاباتي نشي ورکوي. بیان زیاتوي چې د صوبې خلک به د شاروالیو، تحصیلونو، کلیو او چم گاوند د شوراګانو ترڅنګ د شذو ځوانانو او لژکیو څوکۍ لپاره خپل استازي ټاکي. د طالبان حکومت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 1,059 پیښې ثبت کړې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند جاوید حاجیر بیگا مشال ریډیو ټول په تیر شوه روز کې له ناروغۍ څوک نه دي مړه شوی.
له 1,215 اویا نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیستی وي 1,055 مثبتې پیښې ثبت شوي. 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 4 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامه روغتیا له رسمي ارقامو سره سم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1,00,000 پیښې ثبت شوې دي. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته یې واضح کړی ده چې په اوکراین کې به یې هر ډول خوځښت یا حرکت یرغل وبل سي. ولسمشر بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که ماسکو پر اوکراین حمله وکړه نو پر وړاندې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون وشي. په غربي پلازمینونو کې تر هغې وروسته د یوې نوې لوی شخړې په اړه د خطر زنګونه غږیږي چې روسیې له اوکراین سره پر پولو شاوخوا 1,00,000 سرتیري ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته یې هم د پام وړ ځواک استولی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپایته کرا سره پاتې شوې نو د ریپورټونو سره 19 پروګرام به هم واوري. نو اول زو د ریپورټونو طرف ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده او په دې لړ کې پرون په تورخم د دواړو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې تیر ورځ په یو بیان کې ویلي دي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره د بانک له لارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو د هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وایي پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو په تجارت موافقه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هغه هیواد بانکي نظام اغیزمن شو. فرهاد شینواره تفصیل لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د جنوري په 6 نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 14 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدای شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړ شوی نوی پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی د سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکي په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا په پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولي سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورت یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د امنیتی عملیاتو پر مهال د خلکو زورونو او ورته د ځانی او مالی زیان او خطو پر ضد احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دي. پرلتوال وایي له حکومت په سیمه کې د امن ډاډ غواړي او د امنیتی عملیاتو پر مهال باید ځایی اوسیدونکو ته تاوان ونه رسیږي. دوی تور پوری کوي چې شپږ ورځې مخکې د امنیتی سرتیرو له لورې پر وسلوالو په ډزو کې یو اولسي وګړی جوبل شو. یو لوړ پوړي امنیتی چارواکي پرون د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل هغه ملکی وګړي په هوایی مرمۍ لګیدلی او دا چې فوز پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال اولسي وګړي زیان ونه ویني. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان سپینوام کې ځایی ولس لخوا روان پرلت نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. غوښتنه کړي چې امن لپاره چې اقدامات کیږي، وسلوالو ضد کاروایی کیږي، نو د عام ولس ځورونه دې پکې نه کیږي. دوی تور پورې کوي چې شپږ ورځې وړاندې امنیتی سرتیرو لخوا په وسلوالو باندې ډزو کې یو ځایي کس ژوبل شوی. بل طرف امنیتی چارواکي بیا وایي چې هیڅ عام خلک نه ځوروي. دوی چې د وسلوالو ضد اقدامات پیل کړي نو خلک په احتجاج راوځي. د سپینوام پرلت منتظم او پښتون ژغورنه غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر وایي چې د امن لپاره اقدامات ستایي خو په وار وار یې د عامو خلکو د ژغورنې غوښتنې کړې.
پرلت ډېر په ساده خبرې ده چې دلته ځینې خلک دفاع وی دي، د هغې بدلول دي چې دا د مینا چینج شي، د عامې خلکو نه شناختي کارډ وړې شوي دي، عام هغه نارمل قیدیون چې مثال موږ بې ګناه دي. ریاست چې د امن د ټینګول د پوره کیم قدم هوخلي میژ عوامې سي ترسپانشته، خو صرف د میژ دا یو خواست وي چې صرف د عوامې د عزت د ژوند تحفظ خالي وشي چې عوام ته تکلیف نه ورسي.
د پرلت یو بلګډونوال حیات وزیر وایي چې غوښتنې عیني او قانوني دي. ډاډ دې ورکړي کنی پرلت باید دوام ولري.
کمه غوښتنه چې میژ دي دغه د عین مطابق دي، ځکه چې میژ د امن غوښتنه کوي، امن غواړي په دغه خوره باندې عامې غوښتنې دي، ډېرې مشکله غوښتنه نه دي په چارو چې دا غوښتنه ومنل شي.
یو اعلی امنیتي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه و غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوال چې کمې غوښتنې لري دا هغه یې تل خیال ساتلی. کلا هم عام خلک نه ځوروي. کم کس چې ژوبل شوی نو سو کیلومیټره لرې په هوایی مرمۍ لګېدلې. دوی وویل چې وسلوالو ضد او یا وسلوالو سره مرسته کوونکو ضد چې کاروایی پیل کړي نو عامو خلکو ته دغه مرسته کوونکي بې ګناه ښکاري، نو ورته په احتجاج شي او ګټه یې وسلوال واخلي. د ولس نه د مرستې غوښتنه کړي. نوموړي دا هم وویل چې پرلتوالو ته اوتمانځایي مشران ورغلي، ډاډ یې ورکړی او د یولس ته دغه ډاډ په وار وار ورکړی چې کله به هم په عملیاتو کې عام ولس نه ځوریږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې زر تر زره د لاهور د چاودنې په اړه پلټنیز رپورت ور وسپاري. نوموړي دا غوښتنه پرون تر هغې لږ ساعت وروسته کړې چې د لاهور په انارکلی بازار کې په یوه چاودنه کې درې کسان ووجل او تر شلو زیات جوبل شول. هلته د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په پیښه کې ککړ کسان به زر گرفتاره کړي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د لاهور د بمی چاودنې ذمواري د بلوچستان نېشنلیست آرمی په نوم یوې ډلې منلې، خو د لاهور پولیس وایي لاروخانه نه ده چې برید چا کړی دی. نور تفصیل گوهر مسید راکوي.
د پنجاب په مرکز لاهور کې د جنوري په شلمه نیټه باندې یو بامي چاودنه وشوله چې پکې درې کسان مړه شوي او په شل نه زیات پکې ژوبل شوي دي. د پنجاب پولیس لخوا خپور کړي شوي یو رپور کې ویلي دي چې د لاهور انارکلی بازار کې د دکانونو مخ کې په یو موټر سایکل کې بم یخې کړي شوی و. د دې پیښې په اړه وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې د متاثرو کورنیو سره غمزاري کړې ده او وزیر له پنجاب ته ویلی دی چې د پیښې په اړه باندې زر تر زر تحقیقاتي رپورټ ته وړاندې کړل شي. په بل طرف د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار هم په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی دی چې د پیښې سیموار کسان به زر تر زره گرفتاره وو او بیا بیا قانون ته مخکې کوو. د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د ترخګرۍ په واقعیت کې زیاتوب راغلی دی. په د تیرو لسو ورځو کې د اسلام آباد په ګډون په پېښور او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو علاقو کې سو ځله د ترخګرۍ پیښې را مخکې شوې. د بلوچستان نېشنلیسټ آرمی په نوم باندې یو ډلې خبریالانو ته لیږلې یو پیغام کې د لاهور د پیښې ذمه داري په خپل سر باندې اخیستې ده. خو په بل طرف د لاهور پولیس دا وایي چې تر اوسه پورې دا واضحه شوې نه ده چې دغه برید چا کړی دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د هیواد د وفاقي پارلماني نظام د ملاتړ اجمنه کړی ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو سیاستوال احسان اقبال د جنوري پر 19 په ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د نظام د ملاتړ په مخه یې پر یو قرارداد د ټولو اپوزیشن ګوندونو د مخکښ سیاستوالانو لاسلیکونه اخیستي دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر ای آر وای ټی وی د ولسمشریز نظام په حق کې یوه سوداګریزه خبرتیا خپره شوه او پر ټولنیزو شبکو یې هم په حق کې بیانونه خپاره شول. دا معلومه نه ده چې هغه اشتهار چا خپور کړی دی، خو د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي پر دې موضوع څه ویل نه غواړي. شنون کې وایي په پاکستان کې څو لسیزې ولسمشریز نظام وو چې نتیجه یې نه ده ورکړې. ملیح امیرزاده په دې اړه تفصیلي رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د ګډ اپوزیشن ګوندونو غړو د جنوري په 19 د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی چې پکې ویلي دوی په هیواد کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای ساتلو او د پیاوړي کولو حمایت کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند د مسلم لیگ نون یو مخکښ احسان اقبال د شورو په ورځ په ټویټر پاڼه د جمع کړي قرارداد تصویر ورکړی او لیکلی دی چې ټولو اپوزیشن ګوندونو نه پرې دستخط اخیستي. په قرارداد کې ویل شوی چې دا ایوان د پاکستان له اساسي قانون سره سم وفاقي پارلماني نظام د پاکستان د سیاسي نظام اساس ګرځوي. په قرارداد کې ویل شوی چې په پاکستان کې ټول جمهوري قوتونه د هیواد د مسلو حل د پاکستان د آئین سرلوړی حکمرانی او عملداری ګڼي. دا ترغی وروسته ده چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو کوششونو د ګنګوسو پس بحثونه روان دي. د پاکستان په یو شخصي ټي وي چینل اي ار واي د صدارتي نظام په حمایت کې او اشتهار هم خپور شوی دی.
آپکا ووٹ پاکستان کے ذمہ دار حلقوں کو آمادہ کرے گا کہ وہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کریں.
د ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو مشال ریډیو ته ویل چې ټول مخالف ګوندونه په دې خبره سلا دي چې د صدارتي نظام مخالفت په کوي او تل به د وفاقي پارلماني نظام ملاتړي اوسي ځکه چې په هیواد کې ورلمخه صدارتي نظام ناکام شوی دی. د جماعت اسلامي او مشر سینیټر مشتاق احمد خان د جنوري په 19 مشال ریډیو ته ویل دوی په مکمل ډول د صدارتي نظام مخالفت کوي ځکه چې دغه په خبره دا د پاکستان جغرافیایي سالمیت ته ختمولو یو سازش دی.
د 1973 دستور یو داسې دستور دی چې په دې باندې اسلامیست، نېشنلیست، سیکولر، لیبرل، رائټ وینګ، لیفټ وینګ د ټولو اتفاق دی. هغې کې تا ته یو پارلماني نظام ترکړی شوی دی. اوس که څوک دا چیړي نو بیا د هغې لپس دې پاکستان کې په یو متفقه عمراني معاهدې باندې په یو دستور باندې قوم متفق کول دا به ناممکن وي. زه خپله دې جایزه علم او ما چې نور سینیټر سره هم بیگانه پرون داسې نظر په رابطه کې ما نو که فرض که موږ ګورو که داسې داسې مخې ځي نو بیا به د پاکستان په پارلیمنټ کې نورو خلکو سره زما سلام مشورې روانې وي. موږ به د دې خلاف پارلیمنټ نه آواز کېتو او څوک چې صدارتي نظام خبره کوي او د پارلیمان نظام خلاف پروپاګاندا کوي دا خلاف دستور کار کوي.
په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه د زیارت پر ورځ مشال ریډیو ته ویل د صدارتي نظام راوستو خبره د پاکستان پر آئین او پارلیمان برید دی چې د هغې خلاف باید د پارلیمان هر غړي را پاسي.
پاکستان کې اگر هم تاریخ کو دیکھیں کہ جنہوں نے راتو رات
کې د پاکستان تاریخ ته موږ ګورو نو هغه چا چې شپه په شپې د هیواد آئین په عمل کړی او بیا په ملک کې تش په نوم یو نظام ورغوتپلو چې په وجه نن د پاکستان ولستوم شاته پاتې دي. دا هم هغه تش په نوم ایجنډا ده او موږ ته یو برخه ښکاري. زموږ په اند دا یو حل شوې مسله ده چې د پاکستان په آئین کې چې د پاکستان د ریاست کومه ډانچه ورکړل شوې چې وفاقي جمهوري او پارلماني نظام دی هم هغه حتمي دی، او موږ غواړو چې پارلماني جمهوري نظام نور هم پراخ کړل شي او موږ یې پیاوړی کړو.
په دې اړه مو چې کله له حکومت سره رابطه وکړه نو د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری پر واتس اپ مشال ریډیو ته ویل چې په دې معاملې ډېر څه ویل نه غواړي. نوموړي ویل چې د یوټیوب ډېر استعمالونکي هر ورځ نسخه خبر پر خلکو خرڅول غواړي. په داسې کې چې واکمن ګوند خبرونه یوازې ګنګوسې بولي نو بیا تر شا د چا لاس دی؟ خبریال او لیکوال مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل
چکل اتلسم ترمیم منظور شو او پارلیمانی نظام لک په خکې دو شو نو د هغه ترمیم مخالفت پیل شو چې د صدارتي نظام خبرې هم تسلسل دی. پر سوشل میډیا هغه ټول خلک چې تشخیص یې موجوده حکمران ګوندې او چې څوک د فوزی اسټابلیشمنت په حمایت کې دي زیاتره هم هغوی داسې خبرې راوړي دي لکه د اتلسم ترمیم مخالفت هم او د صدارتي نظام دا خبره هم. خو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې په عوامي کچه داسې څه جذبات شته. سوک چې د دې نظام خبره کوي هغوی په حقیقت کې په تاریخ خبر نه دي.
د سولنګي په خبره په پاکستان کې عملاً زیاتره صدارتي نظام پاتې شوی دی نو بیا دا کوم صدارتي نظام راوستل غواړي چې دوی خبره کوي؟
عملاً پاکستان کې جو 75 سال ابھی ہو جائیں گے اگست میں.
په اگست کې بعد پاکستان 15 اویا کال پوره شي. په دې موده کې تقریبا 950 کال خو عملا صدارتي نظام پاتې شوی دی. د ایوب خان د واک 11 کال وګوري چې یو صدارتي نظام وو، بیا د یحیی خان 2 کال، بیا چې کله بټو په واک راغلو نو هغه هم اول ولسمشر وو. د ضیاء الحق د 12 کالو مارشال لا ده. بیا د ضیاء الحق وروسته چې کله جمهوریت نظام راغلو نو بیا هم عملا صدارتي نظام وو، ځکه چې له ولسمشر سره اختیار وو چې وزیر اعظم کور ته ولیږي او یا اسمبلی ماته کړي. تاسو وکتل چې اسحاق خان هغه واک او یو ځل فاروق لغاری استعمال کړ.
د پیپلز ګوند غړي نفیسا شاول نه پوهیږي چې د دې پروپاګاندې تر شا مقصد څه دی. خبریال مرتضی سولنګي د دې د مقصد په اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل چې امیرانه قوتونه دا خوښوي چې اقتدار له یو فرد سره وي، ځکه چې له خپلې خوښې سره سم حالات سنبالول او کار ویستل ورته اسان وي. کارپوهان وایي پاکستان یو کثیر الکامی ریاست دی چې لپاره وفاقي پارلماني جمهوري نظام مناسب دی، ځکه چې د صدارتي نظام تجربه په هیواد کې همیش ناکامه پاتې شوې دي. قانون پوه لطیف افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
چې خدا دې چې د پارلیمنت کار دی، آئین هم بدلولی شي، قانون هم بدلولی شي. خو په پاکستان کې د پخوانی فیوډلي نظام دی، نو پارلیمنت کې دغه خلک داسې قانون نه جوړوي اصلاح راشي. صدارتي نظام مخکې تعین شوی دی، د رئیس 12 کال کړی دی او بټو 7 سال کړی و، هغه نه چلیږي. دلته دغه پارلیماني جمهوریت ډېر ښه چلیږي، خو که حکمرانان پکې بېمانی نه کوي او هغوی په طریقه او په اصولو باندې دغه نظام چلیږي.
بلخوا وکیل بیرسټر ظفرالله خان د جنوري په 19 په ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې سپریم کورټ وایي فیډرلي او پارلیماني نظام د پاکستان د آئین بنیادی برخې دي او هیڅ آئینی ترمیم یې نشي بدلولی. نوموړي لیکلي چې د هیواد په اساسي قانون کې بدلون یوازې منتخبه اسمبلی کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د جنوري په نمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه تګلارې په ډاګه کړې ده چې پکې راغلي چې اسلام آباد د دودیز امنیت پر ځای اقتصادي امنیت ته لومړیتوب ورکوي. په تګلارې کې راغلي چې اقتصادي امنیت له بشري او دودیز امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. حکومت وایي پر سیمه ایز او نړیوال کچ بدلونونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون کوي او د همدې لپاره یې د قومي سلامتیا جامع پالیسي جوړه کړې ده. شنون کې وایي ظاهرا دا تګلار جامع ښکاري، خو حکومت پکې دا نه دی ویلي چې د اقتصادي امنیت باوري کولو لپاره به وسایل څنګه پیدا کوي او شته سرچینې به څنګه کاروي. دوی همداراز پوښتنه کوي چې آیا حکومت به وکولی شي چې په څلورو کلونو کې دومره پراخه تګلار عملي کړي او که څنګه؟ پامیر ساحل نور تفصیل لري.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه. وی ویل چې له 2022 زیږیز کال یې عملی کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14 په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویل چې د دې پالیسی یو مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلي چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنۍ امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظوري وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د اوسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژۍ پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې د پالیسۍ هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19مه مشال راډیو ته ویل پښتنه داده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده، خو په دې کې بنیادي چې کوم مسله ده هغه دا ده چې دې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزنل ډیسکس کړي چې هغه د ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجنل کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شان دې په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سیکورټي او نان ټریډیشنل سیکورټي په کانټیکس کې خبرې کړي دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دي چې کولی
د سویټزرلینډ د بازل په سویس پیس څیړنیز مرکز کې څیړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې شپېته پاڼې په ډاګه کړي دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی، خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سیکورټي کومه د پاکستان وګورو، نو معاشي او سره د مونږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دي نو هغه به هلکې څنګه داغې د پاره کوي چې را مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو، نو د ریجنل کنیکټیویټي د پاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له صد پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او همدا عمل دی چې د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور غوښتو ته اړ شو. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په سپاندې درو کلونو کې د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته د اقتصادي اصلاحاتو کولو وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظوره کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظوره کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د ناحکومتي ادارې څیړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول عباسی، نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غځولو قانوني مسوده چې منظوره شوه، نو یوه لویه نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي، نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نه شي کولی، نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باوري کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري، نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوې قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوري هیوادونو کې مرکزي بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ ازادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د دسمبر پر 1 پارلمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ییز او نړیوال کچه روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي، امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي، امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وای حکومت په دې لړ کې 1500 څخه زیات پوهانو او د مدني ټولنې لغړو سره خبرې او مشورې وکړي او بیا یې تګلارې جوړ کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسی د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپل تګلارې جوړې او عملی کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو نه حساته خبرونه اوري. اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین ایونی ما بجه شوې ده. بوریوال کاکړ بدرتا د مهمو خبرونو لنډی زوړان لیکلی.
د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره یې د تازه میوو په ګډون د شپاړس شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو هوکړه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس به یې تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو افغانو کېږي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه اعلان کړې ده. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د مارچ پر 8مه به د څلورو قبایلي سیمو په ګډون به په پاتې ضلعو کې انتخابات وکړي. بیان وای نوماندان به د فروری له 8مې څخه تر 11مې پورې خپل اسناد جمع کوي چې تر هغې وروسته به یې د کاغذونو د ارزونې بهیر پیلېږي. کمیشن زیاته کړې چې د امیدوارانو وروستی نوملړ به د فروری پر 15مه خپروي او بیا به ورته انتخاباتي نشر ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې یا په هیواد کې د کورونا وایرس 1590 نوي پیښې ثبت کړې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان جاوید حشیر بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په تیر شواروز کې له ناروغي هیڅوک نه دی مړ شوی. د عامه روغتیا له رسمي ارقامو سره سم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شاوخوا 1,60,000 پیښې ثبت شوې. امریکای ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې خپل روسی سیال ولادمیر پوتین ته یې واضح کړی ده چې په اوکراین کې به یې هر ډول خوځښت یا حرکت يرغل وبلل سي. ولسمشر بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبريالان ته ویل کما اسکو پر اوکراین حمله وکړه نو پر وړاندې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون وشي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د ژوند سره سم اوریدونکو وخت شوې ده د دې غړې د 19 پروګرام د مشال په نوم چې کوربه نجیب عامر دی. راځي چې وایو
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه.
قدرمن اوریدونکو ستاسو د خپلو پیغامونو نه جوړ خبرونه د مشال په نوم خبرېدو ته چمتو ده. موږ دا ونه هم ستاسو ګل ګلابي پیغامونه ترلاسه کړې دي. مینا دیوار په وار زیاتیږي یا شهزاده یا د کوډې کړې دي نه
خبرو کې وقفه مکړه صاحبا مسلسل غږیږا څومره غږیږي. السلام علیکم نجیب لالا فرشتہ وزیر یم له وزیرستان په دې اومه چې تاسو به ټول روغ او جوړ وي. د مشال پنو خبرونه کې در سره یو غزل شریکوم د حفیظ حمیم جلال زی سیب غزل دا سې دی چې دا چې نه راته راګوري اشتباه کوي کوي زندگی خلاف تخپل سره درزا کوي کوي چې می حال اخلي مننه خو له جینه دی پوهیږم زوراوی می خدا کار هم په خندا کوي کوي ما وی تا پسې سم دم سودای شوی يم ویلې تله جان سره خبرې ل پخوا کوي کوي اول ما ته کینات را چې در نشم او بیا ورستا ازادي د انتظار چې د هر چا کوي کوي ما وی صبر به د زړه شي ک جواب در ته در نکړم خو ل دین ک ته بلا انتبا کوي کوي خوشالي او خفګان دوا رستا پلاس کې دی حمیما ژوند روان دی که هغه کړي او کدا کوي کوي او دا دوه ټپې د خبرې استوریا خان ته ډالۍ وي. پلوڅو خپو پنتون ته راشه پلوڅو خپو پنتون ته راشه د بوټو ټک د ایمانو نزغلوي نه خوند لا به ترې خبر وي چېرته به پیغلې خندوي ناستې به وي نه مننه ډېره زیاته د الله په ما.
په فرشته وزیر له پیغام نه دی مننه. حافظ حمیم جلال زی یو خکلی شاعر دی، یو خکلی شاعری کوي. هغه وایي ډېرې نورې لارې شته د ژوند کولو، ډېرې نورې لارې شته د ژوند کولو، محبت د چا وروستی انتخاب نه دی. یو بل شعر کې وایي جهان ټول دیوال دیوال دی، زه ناهیلی شم که نشم، ناممکن پکې وصال دی، زه ناهیلی شم که نشم، طلایی ویښتان دې ګوره پکې سپین تارونه ښکاري، نن مې پام شو دا څه حال دی، زه ناهیلی شم که نشم.
سلامونه نیکې هیلې مینه او درناوی مې ومنه. ګل محمد شهدا در سره یم، امیر صاحب د ځاځي اریوب ولسوالۍ د علي خیلو کلي څخه. امیر صاحب دا ځل غواړم د اندېښمن ځاځي یو غزل در سره شریکه ما. هیله ده چې ستا تاسو د اورېدونکو د خوښۍ وړ وګرځي. غزل خو اوږد دی، د غزل نه مې یو څو بیتونه انتخاب کړي دي، درته وایم. رب شم غزل ته وایي، نور نور څومره وژاړم او څومره انتظار وکړم، نور څومره وژاړم او څومره انتظار وکړم، لار نه ورکه ده چې څنګه د زړه ته لار وکړم، او سل وادی راکړي سل دوکي هم ور سره راکوي، سل وادی راکړي سل دوکي هم ور سره راکوي، سل واري ما چی خو سل واري اعتبار وکړم، ته خو یو ځل راځنی ټوله زندگی و غواړه، ته خو یو ځل راځنی ټوله زندگی و غواړه، بیا به نازوان يم نازوانه کا انکار وکړم، او لتا به تیر شمن دښمن لتا به زړه صبر کړم، لتا به تیر شمن دښمن لتا به زړه صبر کم، چې کوی نشم آخر به هغه کار وکړم. تاسو ته ښه خبرونه، ښې شېبې او د لوی الله پامان.
ګل محمد شهدا صاحب د اندېښمن ځاځي ښکلې غزل مو را سره شریک کړی دی. د چا د زړه د کلا د دروازې د پرانیستلو لپاره ډیر مزل او ډیر کړاوونه د سړي په مخ کې وي، نو که منزل ته د رسېدو امید له چا سره وي نو ډارېږي دی نه. په دنیا کې کوم یو څیز بغیر له محنته ترلاسه کیدی شي؟
بلې، السلام علیکم. یو ځل بیا ښې له خپل ځای د واټساپ د لارې د مشال د پیغامونو لیک ته راغلی یم. راځه یو څو ټپې به درته ترانم کوم. نو دا ستا زکام زکام شو زما تابا، چې په ډاکټر باندې مو شیت دنو نا پتا، حجدو تہجدو کی مغوارا بابا میں حس نہ دے چھ خدا میتر کمینا، ولی دی بن او بن را بند اوکڑا، کرمیک ویش زیب خدا را کڑے اونا، کور کوی ور کوی ور تن ور کوی، سپینی پکڑے را پسمری خونڑ شوما، زچی آغی یاغی باغی غگی کم، لالی خان خیل دی ما دسرو پتول تلینا، سر دی دخ کلو اوخ کلو یاری اوخری، پرمائش نی سڑے خلی لرا ولینا، جانا نزا او زتر نخپایم، نور ملٹی او کیلی مارا اوڑ میانا، یخ یخ نی دا باران دی سادن نا یار بہر دے موسم اوتر دے، او موسم اوتر دے، نو بس نو رو کے انا پمان.
هله جانې د خپل پیغام او د خپل زمزمینه دې ډیره مننه. نن سبا د زکام او تبې سوالونه مکوي، ځکه چې خلک بیا دا ګومان کوي چې جنې کورونا شوې ده. ما ورېدلې نن سبا چې الک ته جنې غواړي، نو د الک والا کور د پوسم کوي چې جنې کورونا تیر کړې ده کنه. خا ده شي
السلام علیکم د مشال پنوم پروگرام ته یو زل بیا تاسو ورور لطیف خان روغله او زما سلام سپیشل خپل ورور نجیب امیر صاحب ته او ریدونکو ته او غزل انتخاب مدر ته بیا کړه د خپل وړي خورکه نیلم سحر نو زه امید لرم چې تاسو یې ته د ریدونکو به د خوښي وړ وګرځي ایمو دې ترا پر تو ته او د ټولو ریدونکو ته په پښتنا مینه ډالې او غزل ته متوجه غوړ
شي زما استاد میانا شي سوک سو کبھی کبھی دی تمی مل سرمانا چی سوک سا کبھی کبھی دی چی زمان وستا ترمیانا تبی غام زام ازلاتا بیتا پو ستل درد رما دچایا در روانا چی سوک سا کبھی کبھی دی تمی مل
گران لطیف خان د نیلم جانې د خپل غزل دراله ګالونه د ډیره زیاته مننه هغه خپل غزل لیکي او تاسو هم ورته تل خپل کمپوزونه جوړوي لطیف خان سخوګ انسان ته سخره چې خدای پاک درته دومره خپل غږ در کړی دی د زمزمونه د قربان شم داسې اواز ته په بلې ولاړایم د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
اس پا دی واتس اپ شمیره هم پیغامون سبتا ولشه 00 سلور سو شل و سو دریاویا شپک سو و سلویخت سلور سو شپک نوی.
بله السلام علیکم دا مشال پنم پروانه کی نجب امیر لالا تا تاو دا مشال ریڈی سمر آوری دون کی دی ٹھولو تا پا پختنه مینا سلام کم خودی دو کرا تا روح جول خوشحال بوی پیغام د ریکارډ کوم او جن تنها د تړنیم د پیغام لا کو دی پښتونخوا نه درته پریږدم خدای دې کړه ته روغ جوړ خوشاله به نجیب امیر لالا سلام کوم د مشال رډ سمره مکاران دی ټولو ته په پښتنه مینه سلام کوم او دوم سلام کوم چې د مشال رډیو سمره هم اوریدونکو دی ټولو ته په پښتنه مینه سلام کوم
ځکه ناست يم سر تور د ګران غام کړه گران غم کلم تک تور د گران غم کلم تک تورا وے زلا وسم گورم ورت تا باہرا تا باہر کلم ناز ک تا باہر کلم نازا کا وے د تصویر دے ساد قسم ورت گورا ورت گورم پی وی دسم ورت گورم پی وی داسم وے کد گران سولم ہدی نسم بدرے وے نسم بدرے مستی روزے نسم بدرے مستی روزے وے وے مسے مور جرا دس پنت لاوس تا تلا اوس غړي زما مینا تلا اوس غړي زما مینا وس پنی واوري وري دي هميره والي هميره والي ناراتلي هميره والي ناراتلي وي
موجان تنها صاحب د زمزمینه د ماننه غمونه مکه وا غمونه د سړی د سر ویختان سپینوي او بیا سړی هلک وی خو بابا خکاری خدای چې زما ویخت سپین نه دی د شیطان دی وګونه کانوي
زمانه مخ کې ته خو چې ستانه مخ کې سو نو جوړه چې دنیا نه او دنیا نه مخ کې سو دا ډیر خلک غلط دي کدا لک خلک غلط دي دا ډیر خلک غلط دي کدا لک خلک غلط دي او دا اوس چې رڼا راخله دی رڼا نه مخ کې سو وجود خو زه صحیح شو تا د خټې نه را جوړ کو وجود خو زه صحیح شو تا د خټې نه را جوړ کو خو د سا چې تیرا جوړه ده د سا نه مخ کې سو د دې دور مشوم يم باو بلان نه یریګم د دې دور مشوم يم باو بلان نه یریګم بیبی پدی می پویکا د بلان مخ کې څو السلام علیکم زنا زیا غزل تاسو سره ز بیا وایس پیغام در لګم تاسو ته په دې هیله چې تاسو به زما کلمونه خوښ شي دانش سه بوالا انتخاب زما کړو نو زه سلام کوم تاسو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نجیب امیر لاله او ټولو خیندو ته زه دا وایم که چېرته رباب راته میلاو شو بیا به رباب کې ټپې درلیږم او اوس کې زما شاعري راوړه په دې باندې به هغو خوشحاله شي دا به ورته ډلې وي ځکه چې زما شاعري کې زه داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه کې پیغامونه وي که نه پیغام وي اور ازم بیتونو طرف تا ټولو زما میندو زما خیندو ته څومره چې آواز اوري امینه خورته هیلې خورته ستوریا خورته به هم ډلې چې دی پروګرام کې ایسا اخلي هغو ته کرکیب دی کسنم دی محترم دی کرکیب دی کسنم دی محترم دی پاکستان د موجودګۍ احساس څرګند وي پاکستان د موجودګۍ احساس څرګند وي ستا دا وعده ده که سم دی محترم دی
نازیا غزل د بغزاده دانش ته خپل شعرونو د شریکول نه ډیر زیاته مننه هغه زما ډیر خمل غره دی موږ په یونیورسيټي کې چې وکنه په یو وخت کې وو د شپې به مو په استل کې ډیر مشاعره هم کوله نو نازیا غزل دا چې ته رباب زده کړې نو بیا خو بنورم خوندو کې وای اوسې سمستوا چې په خوته ګنګروګانم واچول
سلامونه احترامات مشال رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو د زه کلندر حسن مل کمردین کار زړه لګیدنه پیغام ریکارډ کوم د ټولو مخکی د دولسمې قلیزی مبارکي ورته وایم ټولو خوګو اوریدونکو او د مشال رادیو کارکونکو د امیر لالا تاسو ته مبارکي وایم او راځم یو څو شعرونه درته وایم ستا په کور کې با ډیووه زمانه وه بیا دې هم په خوله ګیله وه زمانه وه خیراتي یوه جوړه وه چا را کړې ځکه ما باندې اوږده وه زمانه وه هواګانو مې فرده اوچتوله هر یو کور ته دروازه وه زمانه وه د جهان مرغۍ مې ټولې د جهان مرغۍ مې ناستې فوجو وې ستا فغاړه بلنده وه زمانه وه جدائی تھا تر سہارا انتظار و ناستا خوا کی مہاغا و زمانہ و تب نہ وے زبا ستا پا انتظار وم ستا پا ہر اور زوادا و زمانہ و
قلندر سے مننه چې زمونږ د دولسمې کلیزې مبارکي مراته ویلې ده بس دا دنیا دا چا سره به ډیر سوي او چا سره به هیڅ سم نه وي خو ځینې سیزونه داسې وي چې سړی ته اطمینان ورکوي لکه ورځ او شپه سلیرش ګنټي وي دا د غریب د پاره وي او د مالدار د پاره وي مرګ دواړو له راځي قبر ته دواړه ځي او د دنیا نه د رخصتې دو لباس هم د دواړو یو وي د کفن پورې رایات شول وې زما مخې له کفن نه را سرګن کړ بیا یو وي وا په دې نوې لباس کې چرته درومې کلانکاره
دسترګو رف کې دي ځان ورک
لکه هوا لاړی استر ګرف کې دزان ورک لکه هوا لاړی زچ میفل تراغلم ته ولی اشنا لاړی مرمخ یاره دا دل مرغون دی عادت مکوا مرمخ یاره دا دل مرغون دی عادت مکوا سحر راغلې په ځماز دیګر بیا لاړی سلامونه نیکی هیله پختنه مینا دا مشال رادیو ټولو همکارانو ته او په خصوص نجیب امیر صاحب تاسو ته امید ستم روغ جوړ خو خوشاله وای پیغام لیکي ته وصل شوی قسمت الله وفاز دران لا فتیکا ولایت مرکز څخه خدای دې وکړي چې خوشاله او خوښ به وای نو خبرونه کې یو ترنوم دی نجیب امیر صاحب تاسو ته زموږ ملګری محمد اعظم خلی او همدارنګ منتظر جان تاسو به شلو کې ډالۍ ده ترنوم صدا سي دی چې ما خوفا رون خوف کے خلش نالے دلیو کلمے ہری کی مخفالے دلیو کلمے ہری کی مخفالے دلیو دد کے اسمت برخا سوک دچا سوک دچا بشے دد کے اسمت برخا سوک دچا سوک دچا بشے اغمی نصیب شا گم چمالی دلیو اغمی نصیب شا گم چی مالی دلیو ما خوفارن خوف کی خفلش نالی دلیو کلمی ہری گی ما خفالی دلیو کلمی ہری گی ما خفالی دلیو
وفا صاحب ترنم دې ښه دی مننه چې مینه دې وکړه او په ناشنایۍ کې دې وکړه زما د پروګرام ته هم داسې ملګری په ناشنایۍ کې راشي او بیا د تل لپاره سره ملګری شي هغه شعر څنګه ده چې وزړه به دې نه وي خو رضا به شي زه داسې یم ما سره مه کینه زما به شي زه داسې یم
د مشال په نوم خپرونه کې د خپلو پیغامونو جوابونه اورئ دا پیغامونه تاسو موږ ته په دی واتس اپ شمیره را لېګلی وی 00 4 3 6 4 6 9 موږ ته شیرونه زمزمي پروانو حالاتو تبصری ټوکې ټقالی او زرینی خبرې راولېږي دا خبرونه د پنځشنبه یا زیارت پورس په درې نیمو د جمعې پورس په یو نیمه او د اتوار پورس په څلورو بجو خپریږي
السلام علیکم نجیب امیر لالا تاسو ستا تاسو پروڈیوسر تا ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه وایم د دومر او رگزای ما د خپل یو رگزای نه نجیب امیر لالا تاسو څنګه تاسو خیب همکاران خدي تاسو سره مو په لزل خبرې کیږي تا دا په خبرونه ما وری دا ډیره می خوښه شو زم په ما زړه دا وغوښته زه زما سره خپل پیغام شریکم زستا سره دا یو غزل شریکوم امید لرم چې دا وستا سما ته ضرور نشر کړي نه بس ټول اوریدونکو ته ډالۍ هغه داسې داسې اړه پړه زندگی دا بس تیریږي اړه پړه زندگی دا بس تیریږي غریبی هم بے بسی دا بس تیریږي کملنګ دې که بادشاہ دې ځان خبر کا کملنګ دې که بادشاہ دې ځان خبر کا دا نیمګړی زندگی دا بس تیریږي زه د یار او د اغیار نه ګیله نه کړم زد یار او د اغیار نه ګیله نه کړم په نصیب می جدائی ده بس تیریږي نجیب امیر لالا دیوا ټپا درته کوم د شپې شلی تا ته ډیډیکیټ وي د لاس بنګړي به زه خپل حرز کړم د لاس بنګړي به زه خپل حرز کړم خو شیرین یاره ستا به نه خفه کومه بس نجیب امیر لالا بانډل تھینکس فار ګیونګ ټایم
اور اگزے سے مننه چتا سو هم دی خواته پی خو کړه وس خو مولره ولیدان کله کله راځي د خکلو شیرونه د ډیره زیاته مننه جون رختیا هم تیریږي تیر شا تیریږي او دوران د دنیا او پاتې بن شي شاهان د دنیا
نجیب امیر لالا تاسو تا تاسو پروڈوسر تا همکارانو اوریدونکو تا سلامونه کوم. سمرګل اورگزی د سرایم د خکولی اورگزینه. نجیب امیر لالا تاسو څنګه خپل تیر پیغام واوریدل؟ ډیر زیات خوشحال شوم او زرم وختلو چې بل پیغام در سره شریکم په دی هیله چې دا به راته ضرور نشر کړئ. یا دعا کړی شعر دی دا د سپیشل تاسو ته تا حیدر اورگزی ته او ان دانش اورگزی ته ډالۍ وي. شعر دی: د مینې خیال د تومتونو په باران اخلما، د مینې خیال د تومتونو په باران اخلما، که دنیا دوه ډلې شوه ډله د جانان اخلما. په سوداګانو کې د زنو ګټې چا کړې دي، په سوداګانو کې د زنو ګټې چا کړې دي، د زنې زنې سوداګانې د توان اخلما. نجیب امیر لالا پروګرام ته ضرور نشر کې د وخت را کولو یو نړۍ مننه. والسلام.
سمرګل ورغزه سه بس هر کله راشه و ایسترګي په بڼو نه درنیږي. شیر مخکله ده. سایل سه خکله شاعر ده، خو تاسو یې شیر لګ بدل کړه ده. سایلا یو مینا زوره وره ده پسترګو، او چې جنگ ته شي والله غشلیندې پکې ماتيږي.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب، شاهد خان، نیلی انکوله د هنګو ورسته دا پیغام ده تاریخ کټکم. نجیب امیر صاحب، امید لرم چې ته به بالکل ٹھیک ٹھاک وي. نجیب امیر صاحب، زه کینگڈم بحرین نه په چټۍ باندې راغلی یم، او اته ورځې وشوې. ان شاء الله نورو پروګرامونو کې به هم شرکت کوم. نجیب امیر صاحب، د ناس زید را معلوم کا، د ناس زید را معلوم کا، چې درته کېدم درم بیل چمبیل ګلونه. دومره غرور په خیس مکړه په عاشقانو باندې مکوه ظلمونه. دا زما طرف نه ستا ته ډلې وي. ڈیرا ڈیرا مننا، اللہ پامان.
گران شاہد خانہ بلکہ نیلی انکو والا خدا چی لبحرین پر رخصتی کلی تتللی، د کور د خلکو سترګې بدربانې خښوي. مسافر چې کله هم له پردیسې کور ته لاړ شي، نو د کور ټول بندیان ترې چاپېره چورلی، ځکه چې ډېره موده پس سره مخامخېږي. الله پاک دې د ټولو مسافرو ثواب وکړي. ټپې دې ښکلې دي. یو به زه هم درته ووایم، د یار مې شنې سترګې خوښېږي، زه به دا تورې سترګې چرته بدلوم.
زړګی مې غواړي یارانه در سره، جار دشم نه شای کینه در سره. نجیب امیر لالا، نیک هیلې او احترامات می ومنه. واحد یار خروټه دی پکتیکا ولایت دی سروبی ولسوالۍ څخه. دی بیدیدن ملکات خواهش لرم. ارزو می ده چې دا پیغام به راته هرومرو نشر کړي. زړه می در په اعتبار کړ دی زړه سره، هسې نه ټوله نړۍ کړي را خبره. واحد یار خروټې حل ما وایه چاته، بیا به ګرځې لیونی در بدره، او بیا بغیر ذی لیوانی تر بدره د نشر دو په هیله.
خروټه سیب ستاد د شیر دا ورېدو نه پس می دغه ټپه ذهن تراغله چې ستا یارانه ته مې زړه کیږي، پس خبره به آشنا در سره شمه. دا و د مشال په نوم د دیونې خبرونه. تر بیا د خدای په امان.
او دیکھیے کم دے پرائمری اسکولوں میں پیدا گیا او دن میڈل اسکولوں میں
او دا حی لیول چې کوم دی هغه ډیر کم دی
چې له توپانه شنه موږ ویریږو موږ چې الله خیر روان راول نه لویږي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولېږو
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز تکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3 نیمو بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.